دا مشاله ډیر په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نګین صدیق پور درته هر کله وایو. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو ترڅنګ د خبرونې په دویمې نمای کې دوه اونیز پروګرامونه قبایلی سیمې د بدلون په لور او د سولې په لور هم د خبرو. خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه وو. خبرونو اثر ټکی هندي او پاکستاني فوجیانو د کنټرول پر کرخه د ډزو تبادله کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د سیلابونو له وجې لکتر لږ شل کسان وژل شوي او امریکا او جنوبي کوریا پریکړه کړې چې کلنی فوجي مشقونه په بشپړه توګه ختموي. اوس د خبرونو تفصیل. هندي او پاکستاني ځواکونو د خالی پورس په کشمیر کې د کنټرول کرخې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې دي. اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل د ډزو د پیل ذمواري اچولې ده. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر ویلي د مارچ په دویمه نیټه یې دوه سرتیري د هندي لوري په ډزو کې وژل شول. د تر دې وړاندې د هند فوج ادعا وکړه چې پاکستاني فوجیانو د جرمې په شپه د کنټرول کرخې ته نږدې سیمې په راکټو وویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. امریکایي، اروپایي ټولنې او چین له نوې ډیلی او اسلام آباد ته غوښتي چې له زغم کار واخلي. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوې ډیلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډېر شمېر کې یې وسله وال وژلي وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی دی. د هند خزانه وزیر ارون جټلي د مارچ په دویمه وویل امنیتي ادارې هیڅکله آپریشنل تفصیلات نه شریکوي. جټلي خبري غونډې ته ویل دا یو غیر ذمهواره موقف دی. هندوستان د فروری پر شپږویشتمه د دوی په خبره پاکستان میشته وسله والې ډلې په پټنځای له هغې دوستو برید وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پلواما کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو څلوېښت سرتیري وژل شول. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د فروری څوارلسمې برید ذمواري منلې وه. هند ویلي وو چې په هوایي برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې ډېر شمېر کسان وژلي چې شمېر یې تر څلورو سوو ته رسېدلې ده. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو او د هند ځینو اپوزیشن ګوندونو له نوې ډیلي څخه غوښتي چې د هوایي برید شواهد شریک کړي. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو سازمان غوایسي غونډه کې د کشمیر په اړه قرارداد د اسلام آباد د موقف تایید کوي چې دا سیمه ایز امن لپاره مهمه مسله ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن د شاه محمود قریشی د ټوټر پیغام په حواله خبر ورکړی چې اوایسي په قرارداد کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ترهګري غندلې. د اسلامي هیوادونو سازمان غوایسي د بارانو چارو وزیرانو غونډې د یو قرارداد د لارې ویلي چې جموں او کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې مهمه وجه ده او باید په سیمه کې امن لپاره د شخړه هواره شي. پرون په خیبر کې د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبایي اسمبلی په دریو حلقه بندۍ او تحفظات ښودلي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دې ته بیا کتنه وکړي. د غونډې وروسته د سیمې ځینو مشرانو مشال اړتې ویل چې نوې حلقه بندۍ ناسمې دي. د تحریک انصاف یو ځایي مشر محب افریدي پرون مشال اړتې ویل
104 د جمرود والا حلقه دا 107 د باړې والا حلقه دا د باړې والا کومونه په منځ را بیل کړل. مثال تاسو له درکوم لکه د تاکال خلک ته شامل کې د بډه بیر سره نو مونږ به های کورټ مخالم در نه ورکو. کله مونږ د مطالبه حل نشو کې دې شي زمونږ د دوه کومونه د الیکشن نه پر روان وخت کې بایکاټ مو کې.
الیکشن کمیشن د خیبر ضلع سیاسي مشرانو د تحفظاتو په اړه سندي ویلي خو په سیمه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي دا مسله یې چارواکو ته رسولې ده. چارواکي وایي پرون د شمالي بلوچستان د تاخیلو کاني روغ منظر خیل کې د سختو برنونو له وجې د یو کور چت را پرېوتو په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او و نور ژوبل دي. په سیمه کې د مشال اړو خبریال وایي چې وژل شوي کسان بیرامشاه روغتون ته رسول شوي دي. چارواکي وایي چې د بارانونو له وجې په دغه سیمه کې کورونو ته زیان رسېدلی دي او هلته یې امدادي ټیمونه او خیمې رسولي دي چې نور خلک له زیانونو وژغوري. د افغانستان په قندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا پرون په بیان کې وویل چې د قندهار په مختلفو ولسوالیو کې د ماشومانو په شمول شل تنه د سیلابونو له وجې مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د قندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډن ولسوالیو کې د ماشومانو په ګډون لس تنه ورک هم دي. خو د قندهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پرون مشاره ورته ویل چې په مړو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. دوی ویل چې د سیلابونو د قندهار په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوان هم رسولی دی. دوی وایي چې د مرګ ژوبلې شمېره ښایي لوړه شي. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر ښځو په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. دا لیک په پای کې 200 ښځو ګوتې لګولې دي. په دې اړه د خوست د جرګو په تالار کې پرون د خوستوالو ښځو غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالي تقوا د لیک په اړه مشوره لري ته ویل
دا خغو خوستې مرمنو فایام د طالبانو ته دی. نو دا واقعا چې ډېر تاثیر گزاره وي، ځکه په دې لیک کې د خغو افغان مرمنو د زړه درد دی. نو دا لیک به دوی باندې واقعا چې یو څه تاثیر واچوي.
په غونډه کې د طالبانو او د امریکا د استازو د خبرو هرکلی هم شوی دی. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. امریکا او جنوبی کوریا وای دوی پریکړه کړې چې لوی کلنی فوزي مشقونه په مستقل توګه ختموي، سو د شمالي کوریا سره د سفارتي هڅو په برخه کې مرسته وشي. د امریکا دفاع وزارت د مارچ په 2 وویل چې د امریکا او جنوبی کوریا د دفاع مشرانو پریکړه وکړه چې د فوزي مشقونه به پای ته رسوي او په کوریایي ټاپو وزمه کې به سفارتي هلې ځلې او له اټمي وسلو پاکولو لپاره کار کوي. او اخری خبر د پاکستان د شل اوریزه سیالو پی ایس ایل درکو. پاکستان شل اوریزه سیالو کې سبا دوه مقابله کیږي. لومړی د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټر ترمنځ مقابله ده. دویمه لوبه به د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان ترمنځ وي. دا وخت په پوینټ ټیبل پېښور زلمی په لومړي نمبر دی. د ټورنمنټ فائنل لوبه به په کراچۍ کې د مارچ په 14 کیږي. او د مشال اړیو خبرونه کدمرونکو خبرونه مو د مشال اړینو واوریدل. که چېرې ست روان کړي تر پای پاتې شي د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. هندي او پاکستاني فوجیانو د کنټرول په ترخه د ډزو تبادله کړي. د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په دغه سیمه کې د صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقه باندې او تحفظات سرګند کړي دي.
دا غینه 35000 اوټونه جدي اغه پیک 107 ته واپس راولې. یقینا چې د کومه حلقه بندي کړې دي په دا باندې د تمام سیاسي جماعتونو د دې مزمت کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ د کابلي ضلع باجوړ لپاره د نورو کلبونو منځوري ورکړې ده. د هنګو په محمد خواجه کمپ کې د اورګزو یو شمېر کډوال د ستخوتو ستوندو سره مخامخ دي.
زو خو دې عزت ژوند تیرولو خو دې موږ به پاره خپل کورونه پرې خو خپل علاقې نه هجرت وکړو راغلو. ځکه نو ته د اوبې سہولتان نه ته د بیلې سہولت.
د افغانستان خوست ولایت خوست وسلوالو طالبانو ته په یو لیک کې له جګړو د لاسه خوستو غوښتنه کړې.
د تاثیر گزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مېرمنو د زړه درد دی. هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې. هغه څه بیان کړي دي چې دوی واقعا ورسره مخامخ شوي دي.
دا خبرونه په دوه منوایي کې 219 پروګرامونه قبایلي سیمې د بدلون په لور او د سولې په لور هم درخورو. شننې او تفسیر هم لرو. لمشال رډي سروسه کډرمن ودل کو د مشال رډيو د سحر لسو بجو خبرونه ته تاسې غوږی. څنګه تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه تازه تاوتریخوالی پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. هند او پاکستان دواړو د ډزو د پیل دعوا کړې. بلخوا د هند یو وزیر وای په پاکستان کې درنه د هوایی برید په اړه شواهد به نشری کوي. پر دې موضوع نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خالی پاورس په کشمیر کې د کنټرول کرخې ال او سي ته نږدې ډزې روانې وي. د کرخې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلی او کورونه پرېښې دي. د کنټرول کرخه د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري جانس په حواله د خالی پاورس نښتو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلی خلکو ته ډیر زیان رسولی دي. د دې کلی اوسیدونکي رویټرز اجانس ته ویلي دي د شپې 3 بجې ډزې پیل شوې. ماشومان مې په چغو پیل کړو، ټول په تخانی کې پټ شول. سخت حالات وو. اسلام آباد او نوی ډیلی پر یو بل د ډزو د پیل ذمہواری اچولې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویلي د مارچ په 2 منټې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. تر دې وړاندې د هند فوج ادعا وکړه چې پاکستاني فوجیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرخې ته نږدې سیمه په راکټو ویشتي چې یو ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندي پایلټ چې الوتکې د پاکستان ځواکونو ویشتلې وه او هغه یې اسیر کړی وو، هند ته د سولې د نې د څرګندولو لپاره خوشې کړ. بلخوا د هند حکومت یو وزیر وایي نوې ډیلی به هغه ثبوتونه شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډېر شمېر کې وسله وال وژلي وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی وو. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په 2 موبایل امنیتي ادارې هیڅکله داسې تفصیلات نه شریکوي. جیټلی خبري غونډې ته ویل دا یو غیر ذمہوار موقف دی. هندوستان د فروری په 26مه چې د دوی په خبره پاکستان میشتې وسله والې ډلې په پټنځای له هغې وروسته برید وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 140 سرتیري وژل شول. پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد د فروری 14مې برید ذمہواري منلې وه. هند ویلي وو چې په هوایي برید کې د جیش محمد وسله والې ډلې ډېر شمېر کسان وژلي چې شمېر یې 400 ته رسېدلې ده. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو او د هند ځینې اپوزیشن ګوندونو له نوې ډیلی څخه غوښتنه کړې چې د هوایي برید په اړه شواهد شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې په ابوظہبی کې د اسلامي هیوادونو سازمان OIC غونډه کې د کشمیر په اړه قرارداد د اسلام آباد د موقف تایید کوي چې دا سیمه ییز امن لپاره مهمه مسله ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن د اتوار په ورځ د شاه محمود قریشي د ټویټر پیغام په حواله خبر ورکړی چې OIC په قرارداد کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ترهګري غندل. پاکستان د اسلامي هیوادونو سازمان OIC د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ته د محترمې میلمنې په توګه د بلنې ورکولو پر سر ګډون نه وکړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان او هندستان اړیکې د کړکېچ ښار دي، د قبایلي ضلعو باجوړ او خیبر په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې فوجي او حکومتي چارواکو خلکو ته د کمیټو او لښکرو جوړولو ویلي دي. په عین حال کې په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې د امن لپاره لارونه هم ترسره شوي دي. پوښتنه دا ده چې د جنگ په وخت کې د دفاع ذمہواري د ریاستي ادارو ده او که د ولس. د شاین بنیري دا راپورټ اورو.
د سیمینار رسیدلی راپور نوایي چې د سوات سکاوټس کمانډان محمد طاهر خټک د زیارت په ورځ د ملاګوري، جمرود، مومند او ورسک کلینه د راغلیو قبایلي مشرانو جرګې ته ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ لکه بل بیدار وسی او دفاعي کمیټه جوړې کړي. په عین حال کې د شمالي سیکټر کمانډان بریګیډیر نوید اکبر راجا او ډیپټي کمشنر عثمان محسود په باجوړ کې د خلکو سره جرګې کړې دي. په داسې حال کې چې په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د مدني ټولنې د غړیو لخوا د جنگ ضد مظاهرې او لاریونونه ترسره شوي دي، په ملکن او قبایلي ضلعو کې خلک جنگونو ته رابلل څه معنا لري؟ په دغه اړه د سوات قومي جرګې یو مشر زاید خان بیگا مشال ریډیو ته وویل:
موږ څوک یو، زموږ سره څه وشو او دا چا وکړو او موږ له څه پکار دي؟ دا شعور، دا پوها، دا پدې باندې یو څوک جرګ نه کوي. دا کمی ملیشی چې جوړیږي یا لښکر جوړیږي، په سوات کې چې کمی جرګې یا کمی کمیټیانې جوړي جوړولې یا کمی لښکر جوړولې، هغه ټول پرو طالبانو. دغه ټایپ خلک دي او دا په باجوړ کې هم دي، دا په سوات کې هم دي، دا په نورو ایجنسیانو کې هم دي. دوی تنخوا خواره دي چې کله د دوی ته ضرورت کېږي نو دغه خلک دي راپاسي، دغه په دغه باندې لښکر جوړوي.
د خیبر په جمرود کې ځای خلک وایي د لخر جوړولو لپاره نمونه لیکي او کچر جنگ انخلی نو د فوز سره با اوګه په اوګه جنگيږي. په دغه اړه مو د نور معلوماتو لپاره د خیبر او باجوړ د انتظامی او پوځي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. خو د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي د فوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سید نذیر وایي دا هلې ځلې یوازې د فوز سره د یووالي خودلو لپاره ترسره کیږي.
څنګه چې د ترګرای خلاف جنگ دی امن کمیټې نه جوړې کړې وي، نو کوم دا لړکی زریمه چې دا کم اوس دا غلی غلی کوي، نو دا یو قسم لا اظهار دی، ایک جهتی کوي تر څو پوری چې دوی د مدد تعلق ته ممکن نه دی کاغه وخت را غلې دی یا دغه مقبه پیښ شي. البته چې حکومت د دوی نه رضاکار غواړي نو هغه د حکومت په ټول پاکستان کې به د لمبندۍ اعلان کړي صرف د قبایلی سیمو نه نه.
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر په نوم د سیډنیز مرکز مشر سیف الله محسود بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې د پښتون تحفظ مومنټ د هلو ځلو له کبله امنیتي ادارې په فشار کې دي او غواړي چې په داسې هلو ځلو سره د خلکو مرسته وګټي.
زه وایم چې دا اصل یو ډسپلی د وقتی مطلب دغه دپاره میسج ډفرنت سرکل سپاس کول دي. داسې نه دي چې دا مطلب هغه پالیسي به وي چې اوس تاسو مطلب ارګنایز شي او ما نه ده خیال چې داسې به دي. کله چې حالات د مونږ تاسو په علاقه کې داسې دي چې ریاست تل ته ډېر زیات پرېشر کې دی. هلته د پی ټی ایم په وجه او د افغانستان کې کوم حالات دي هغه په وجه ما په خیال کې داسې وخته به نه وچلوي وقتی ډسپلی وایي.
د یادونه وردا چې د سوات او دیر په ګډون ټولي قبایلی سیمې لوړاندې جنگونو او بیقراری ځپلې دي او په دغه سیمو کې په تیر وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ شو امن کمیټو او لخکرو ګڼ شمېر مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي چې تر اوسه د وجنو سمې پلټنې هم نه دي شوې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمر دونکو په پیښور کې د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په یو غونډ کې د صوبایي سملی په درې حلقه باندې او تحفظات سرګند کړي دي. دوی وايي الیکشن کمیشن دی په دغه سیمه کې د حلقه باندې او عمل ته بیا کتنه وکړي. د سیمه سیاسي مشرانو مشال اړیدو ویل چې نوې حلقه باندې په داسې ډول شوی چې جغرافیایي تړاو نه لري خو په سیمه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند استازي وايي دا مسله هواره شي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د خیبر ضلع سیاسي ګوندونه په یاد سیمه کې د صوبایي اسمبلی د دریو حلقو د هدونو د ټاکلو په لړ کې نیوکه کوي او وایي چې د انتخاباتي حلقو د هدونو ټاکلو ته دی الیکشن کمیشن بیا کتنه وکړي. دغه لړ کې د تحریک انصاف یو ځایي مشر موهيب اپريدي مشال ریډیو ته وویل
چې د مونږ د 106 کې مونږ شامل کړو ملک دین خیل او قمر خیل 106 د جمرود والا حلقه ده 107 د باړې والا حلقه داد باڑے والا کومونا یہ پمنظر بیل کرل. مثال تاسو لادر کون لکا دا تاکال خلق تا شامل کے دا بڑا بیر سرا نو مونگ با ہائی کورٹ مخیلم در نوار کو کدا مونگ دا مطالبہ حل نشوا کدیشی دا مونگ دا دوا کومونا دا الیکشن نا پر روان وقت کی بائی کاتمو کی.
د سیمه یو څو نورو سیاسي مشرانو صوبت خان اپریدی او شمس الدین د دغه ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې د پی کے 107 نه تقریبا 30,000 اوټونه پی کے 106 تړولې دي او د پی کے 106 نه 35,000 اوټونه پی کے 107 تړولې دي. تقریبا د جمرود تحصیل نه د دغه حلقې نه 85 کیلومتر لری علاقې چې پاغه کې سوخ تختکای مندتو کا سندانا سوای کوټ او نوی مرزی او چکما دی جمرود دی پی کے 106 سا جوخت ملحقہ علاقہ وا چا غپ نیم کلومیٹر کے منا پ 0 میٹر کلومیٹر کرا داغے نے 35,000 اوٹو نہ جیدی آغا پی کے 107 واپس رڑا ولی.
یقینا چہ کومی حلقہ بندی کڑی دی پدا بندی دے تمام سیاسی جماعتوں دے دے مزمت کوی دا علاقے پ جغرافیائی بیس مند ہم لری دی اور ایڈمنسٹریشن پ بیس مند ہم دا متعلقہ تحصیل سر تعلق نہ لری. فیوچر کی دا ٹول مشکلات او مسائل دے خپل تحصیل سر داغے انتظامی ربط نہ جوڑی گی نو چہ ربط نہ جوڑی گی لہذا کاردادا چوام سغوړ یو لور کی
د خیبر د سیاسي وندونو د دې غوښتنې په لړ کې مو د الیکشن کمیشن د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي اقبال اپریدی چې د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وایي دغه مسله د الیکشن کمیشن چارواکو ته ور وړاندې کړې ده.
نو دا پکار دی چې د هر هلکې سره لګېدل موجود ده هر حال کې سره جوړ شي اوس په دې چار تاریخ دوی دا فیصله کوي نو دا خل به په عدالت راځي.
یاد دی وی چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلی د 1400 څوکو لپاره د یادو حلقو حدونه د جغرافیې او سرشمیرنې په بنیاد ټاکلي دي، خو ځینې سیمو کې ځایي ولس او سیاسي ګوندونه د هادونو د ټاکلو په لړ کې بیلابیل اعتراضات لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غوړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان کرکټ بورډ د قبایلي ضلع باجوړ لپاره د نورو کلبونو منظوري ورکړې ده. بیګام سربا په دغه سیمه کې ځوانان د کرکټ لوبې روزنه ترلاسه کړي. پوهان وایي دا یو ښه ګام دی. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر احسان مانی د باجوړ لپاره د 12 کرکټ کلبونو منظوري ورکړې. د کومې وروسته چې دغلته د کرکټ کلبونو شمیره 1500 ته ورسېده. د خالی شنبې په ماسوتن ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ کرکټ ایسوسیشن صدر محمد اسماعیل اویل چې دوی په کال 2012 کې پاکستان کرکټ بورډ ته درخواست ورکړې وو چې د یاد کرکټ کلبونو رجسټریشن وکړي. نو له دې وروسته د نومبر په میاشت کې د دې کلبونو سکروټنی کرکتن وشوا. اوس کی په باقاعده توګه د دې کلبونو منظوري ورکړه چې لکه بل به د باجوړ ځوانانو ته ډېر ګټه ورسي. د کرکټ پخوانی لوبغاړي رفت الله مومن مشال ریډیو ته وویل باید چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دارنګ کلبونه پرانیستل شي چې ورسره د دې سیمو ځوانانو ته د لوبو موقع ترلاسه شي. مشال ریډیو چې د کرکټ د دې کلبونو په اړه د لوبو د چارو تجزیه کار عبدالغفار نه وپوښتل نو هغه وویل
200% یعنی 200% به لوبغاړو ته کوي. دوی هغه داسې ډېر زیات پلیئر په کې دی. شاهین شاه افریدي تاسو ګورئ د پاکستان په قومي لوبډله کې دی. دغسې محمد عثمان خان شینواری دی او د دې نه مخکې شاهد خان افریدي شو، عمر ګوب شو. هر وخت پاټا ډېر ښه ټیلنټ پاکستان کرکټ ټیم ته ورکړی دی. نو دا یو ډېر ښه ګام دی او چې څومره کلبونه زیات شي دغومره به زیات ټیلنټ مخکې ته راځي.
د ذکر دا پاکستان کرکټ بورډ د قانون او ضابطې مطابق هر شپږ کاله پس په ټول پاکستان کې د کرکټ کلبونو سکروټنی یا کرکتن کوي او له دې وروسته د دې کرکټ کلبونو د کارکردګۍ او انتظاماتو په بنیاد رجسټریشن کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږی کډمن ودونکو، د هنګو په محمد خواجه کیم کې د اورغزو یو شمیر کورنۍ د کلون رئیسی له مرستو بغیر ژوند تیروي. په دغه کیم کې میشتو خلکو مشال رادیو ته ویلي چې په سختو مشکلاتو کې دي، خو بل لور ته چارواکي وایي دغه کیمپ یې په رسمي توګه ختم کړی دی، خو د انساني همدردۍ په بنیاد د کډوالو سره مرستې کیږي. تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې.
ځایي اوسیدونکی او مدني فعال بلال خان اورکزی وای کله چې درې کاله وړاندې حکومت په توخ سرای کې د متاثرینو کیمپ ختم کړو نو سره هلته میش په بېکوره کورنیو باندې مرسته هم بنده شوه، چې له امله اوس هغوی په سختو مشکلاتو کې ژوند تیروي.
دا هغه خلک کی پاتې دي چې پاسې علاقو کې د دوه کورونا شته نه لارې شته، هیڅ دره کور سره نشته، سال د دوه ژوند تیر کی او دلته دا داسې دینارو د مددګاری پریښي دي. یو شیم دو تن تیر کی، د دوه ټینټونه ختم دي، د دوه خوراک څخه پروګرام نشته، د دوه بچی سکول نه محروم کیږي لګیا دي. داخل خدا شي نه وکنه سنن په دا کیم کې لګیا دي. سوال کوي دو خو دې عزت ژوند تیرولو خو دې موږ د پاره خپل کورونا پری خرو خپل علاقې نه هجرت وکړو راغلو.
په 2010 کال کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بیکوره د اورګزو متاثرینو د مرستې او استوګنې لپاره په هنګو کې د محمد خواجه په نامه دا کیمپ جوړ شوی وو. د 2015 کال په اګست میاشت کې حکومت د محمد خواجه کیمپ د ختمېدو اعلان کړی، خو اوس هم هلته د ماموزو اخیلو او علي خیلو تر یو نیم سلو پورې کورنۍ پاتې کیږي. یو بل مدني فعال الیاس اورګزی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې خلک یې له خپلو کورونو راوستلي او وبسې نه ده شوي، خو حکومت تر باندې ټولې مرستې بندې کړې دي.
حکومت چې کوم دعوی کوي او ایم ای چې کوم دعوی کوي دا ټول دروغ دي. او مونږ په دې باندې دوه ورځې مخکې مرغلي وانګو ته په دې مونږ ورته ایم ای دفتر مخکې ته احتجاج هم کړی دی، ځکه چې هغه خپل آفس کې کینی کې نه هغه زمونږ مسالې څه واوړي. او که چېرې زمونږ څو هفتی نیمې کې زمونږ دغه مسالې دی وا نه اورېدلې، مونږ په احتجاج کولو باندې مجبوره شو. بیا
بل خوا قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر محمد شاهد خان وایي په هنګو کې حکومت د متاثرینو کیمپ د ختمېدو فیصله هغه وخت کړی کله چې هلته د اورګزو متاثرینو د ستنېدو په فارم دستخطونه وکړل او هلته ډېر کم د کډوالو شمیر پاتې شو. هغه زیاتوي چې په کیمپ کې میش پاتې نورې کورنۍ هغه وخت نورو کیمپونو ته منتقل کړي ول. محمد شاهد خان دا هم وایي دا کیمپ بیا نشي پرانستلی ځکه چې په رسمي توګه د ختمېدو اعلان شوی، خو هلته له کډوالو سره به ډېر زیات د ټینټونو او نور داسې مرسته وکړی شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی قدر منوریدونکو، د افغانستان خوص ولایت خوزو د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک لیګل دی چې لسګونو خوځو پرې ګوتې لګولې دي او له هغوی غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته کښېني. پر دې موضوع د نجیب الله خیل دا رپورټ و.
د شنبه ورځې په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خواوشا 200 خزي راټولې شوې وي او غوښتنه یې وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. دوی د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لسګونو ښځو او نجونو پرې ګوتې لګولې وي. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا مشاد راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به یې غږ او لیک ته مثبت ځواب ووایي.
دا د خغو او خوستې مېرمنو فیام د طالبانو ته دی، نو دا به واقعا چې ډېر تاثیر ګزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مېرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه بیان کړي دي چې دوی واقعا ورسره مخامخ شوي دي، نو دغه لیک به دوی باندې واقعا چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوست چې پکې راغلي ول:
عزیزانو طالب مشرانو او ظلمیانو درناوی، د خپل وطن د کلتوري عرف مخې موږ افغانان افغان مېرمنې د تزولوی غړو چې د دې بې نتیجې خونړۍ پردۍ جګړې لاس واخلې او کورونو ته راستانه شي. دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، حداقل یو فامیل بدبخته کوي، د سر سوری ځینې اخلي، د میندو خویندو مېرمنو او لوڼو په حیث ووایه زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري، یا بورې شو، یا کونډې شو، او یا هم یتیمانې.
د یادې غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي:
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې وي، باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولی چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دی هېره کړي یا خط پرې کش کړي، نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې په ګډون وکړي.
یو بل مدنی فعال پلوشوی چې جګړه د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفی اغیز کړی او د دوی ژوند له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنگ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نو نه څوک نه غواړي. ته ماشوم دې ته خفه شوی دی، په آزاد فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تلی.
خوز شیوه دودیزه او کلتوری سیمه ده او ښځې په کې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي. د خوز خزینه مدني فعالان داسې وخت دا اقدام کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ عملا د سولې د خبرو اترو یو بل پړاو پیل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه موږ په پاڼه mashalradio.com هم کتلی شئ. خو وخت شوه دی د سحر 10:30 بجې د خبرونو لنډیز بواو. هندی او پاکستانی ځواکونو د خالی پورس په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې. اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل د ډزو د پیل ذمواري اچولی ده. د هند حکومت وایي چې نوې ډیلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په کشمیر کې وسلوال وجود وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوب ګرځولی وو. د هند خزانې وزیر ارون جیټلی د مارچ په 2 وویل چې امنیتي ادارې هیڅکله داسې تفصیلات نه شریکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو سازمان وایسو غونډه کې د کشمیر په اړه قرارداد د اسلام آباد موقف تایید کوي چې دا د سیمه ییز امن لپاره مهمه مسله ده. فورم په خبر کې د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقه بندۍ او تحفظات ښودلي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دې ته بیا کتنه وکړي. الیکشن کمیشن د خیبر ضلع د سیاسي مشرانو د تحفظات په اړه څه نوي ویلي؟ خو په سیمه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند قانون اسمبلۍ غړي اقبال افریدی وایي چې دا مسله چارواکو ته رسولې ده. چارواکي وایي چې پرون د شمالي وزیرستان د تخیلو کې د سخت بارانونو له وجې د یو چت د یو کور د چت راپرېوتو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د افغانستان په کندهار کې ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا پرون په بیان کې ویلي چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د ماشومانو په شمول شل تنه مړه شوي دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمېر ښځو په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. امریکا او جنوبی کوریا وایي دوی پریکړه کړې چې لوی کلنۍ پوځي مشقونه به په مستقل توګه ختموي سو د شمالي کوریا سره د سفارتي هڅو په برخه کې مرستې وشي. د امریکا دفاع وزارت دا خبره د مارچ په 2 مینه کړې. کدمانونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدو. اوس لږمنې سره سم درته دوه اونیزې خبرونې در خبرونو راځي چې لومړی د قبایلي سیمې د بدون په لور خبرونې ته غوږ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ احمد شاه زمي جوړوي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو یا پخوانی فاټا کې د قانوني بهیر په اړه بحث واورېدی. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه چې کله دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډی کړل شوې، نو د پاکستان مرکزی حکومت په دغو سیمو کې د اصلاحاتو او پرمختګ ژمنې وکړې. په روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي څانګې په اړه بحث لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې د 2013 کال د راپور لمخې په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. دا ډول په خیبر پښتونخوا کې 15 لکه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په پخوانی فاټا یا قبایلي ضلعو کې بیا 10 لکه ماشومان له زده کړو محروم دي چې اکثریت یې انجونې دي.
کله چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل سو نو زیاتره ځای ولس فکر کاوه چې د تعلیم څنګه به پرمختګ وکړي. خدا چې اوس څه حالت روان دی په مومند ایجنسی کې یو شوونکی ګلزاده مومند د پخوا او اوس ترمنځ څه خاص ډول توپیر نه ویني.
پریکټیکلی په ګراوند باندې سره چینج نه دی راغلی او ماغه حساب بد حالات دي. تر اوسه هم ماغه حساب بد حالات دي لکه څنګه چې مخکنی وو ته اکثر علاقو کې ډېر کم تعداد باندې سکولونه دي او په هغې کې په 300-400 باندې دوه ټیچرانې یا درې ټیچران هغه اضافي نه. نو یو خو دا مسئله چې 300 ماشومان په درې ټیچرانو باندې کور کېږي نه. بله دا خبره ده چې دا څومره چې ټیکسټ بک دي هغه په ټایم باندې نه ملاوېږي.
په قبایلی ضلعو کې د تیرو څه باندې 15 کلونو د نامنیو او جګړو پر مهال ګڼ شمېر ښوونځي یا سکولونه په بشپړه یا جزوي توګه وران شول. د پخواني فاټا د تعلیمي څانګې د معلوماتو پر اساس په دې سیمو کې څه باندې 1202 سکولونه وران شوي ول. ښوونکی ګلزاده مومند وایي اوس هم یو شمېر سکولونه وران ویجاړ پراته دي.
اوس هم داسې سکولونه شته دي چې ماشوم کې ماشومان چې کوم دی استادانو سره هم داسې په میدان باندې ناست دي. کمنګ وایو چې 70% سکولونه چې کوم دي هغه کنسټرکشن شوی دي او 30% سکولونه اوس هم داسې شته دي چې دا غوینه چار دی ورشته دي نه هغه ته بلډینګ شته دي په راسته تش میدان باندې نستي چې کله بارانی بالکل د ماشومانو چوټي د ماشومانو ده او د سره منګ ټیچر سبق نه شو غوډل زکه چې داسې حالات تل نشته نه دلته بلډینګ شته دي نو بس به بس لازمی چوټي نه ورکو او د ماشومانو هغه وخت هم ځای کیږي نو بس دا هیڅ سبب لاره نشته.
د قبایلی ضلعو د تعلیمي څانګې ډایرکټر یا مشر هاشم خان پریدی وایي 919 سکولونه بیا رغول سوي او د پاتې 853 د بیا رغونې کار به هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 15 کلن تعلیمي پلان پر مهال ترسره سي.
اوس په مونږ 919 سکول چې دي موږ ریکنسټرکشن او ریهابلیټیشن کړی دی. اوس مونږ سره تقریبا 853 سکولونه پاتې دي. هغه کې دا غوښتل مونږه پلانینګ وکړو دي چې لکه اوس څه کوم زموږ نه وي خبر په پورتو نه کوو کومه ته هغه مونږه په دې پینځه پنځاله مونږ صبح موږ چې کوم ریسنټلی لانچ ولا نو په هغه کې زموږ چې څومره ډنګ شي سکول نه پکې دي هغه مونږ ټول نه یې پر پلانینګ شوی دی. ان شاء الله په دې 2-3 کال کې مونږ یو سکول هم نه پاره شي.
د قبایلی سیمو د تعلیمي څنګ د معلوماتو لمخې په پخوانی فاټا کې 15,390 سکولونه او 15 کالجونه دي چې یوازې 12 کالجونه د نجونو لپاره دي. بلخوا په دې سیمو کې 3,470 سکولونه د هلکانو لپاره او 2,440 سکولونه د نجونو لپاره دي. د قبایلی سیمو په کالجونو کې 19,000 زده کوونکي درس وایي. بلخوا په سکولونو کې شاوخوا 1,00,000 زده کوونکي درس وایي چې 4,13,000 هلکان او 2,60,000 نجونې دي. ځای ولس شکایت کوي چې په دې سیمو کې په کافي اندازه سکولونه او کالجونه نسته چې لکه بلې ماشومان د زده کړو محرومه پاتې کیږي. د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي چې په قبایلی سیمو کې 55% ماشومان له سکولونو بهر دي چې په هغه کې 25% هلکان او 23% نجونې دي.
په قبایلی سیمو کې 57% ماشومان چې دي د سکولونو نه بهر دي چې هغه کې 3% چې کوم دي د الکان دي او 73% چکم دی دا جنکی دی مطلب یو لو اتعداد دا جنکو دا سکولون دا باہر دا 62% مشومان دا سی دی و قبیلی سیمو که چی آغا دا پینزم کلاس مشومان دا سی دی چی آغا دا دویم کلاس کتاب نشی پڑو ولی یعنی معیاری تعلیم علتی که دیر کمزور دا آغا وجوهات هم دا دی چی استازانو آغا تربیت چکم ٹریننگ دا آغا پسید توګه د شاو ولې چې د دې لپاره اوس پورې فدرل ګورنمنت بیا د سټ پلانینګ نو یا خان مونټرینګ سیستم ولته.
عمر اورگزی زیاتوی چې هر کال په زرګونه ماشومان د زده کړو په منځ کې سکولونه پریږدي چې لوی وجه په سکولونو کې د اسانتیاو نشټوالی دی.
82% پرایمری سکولونه دي قبایلی سیمو کې او بیا چې بر لیور ته لاړ شي مطلب موږ سره میډل او های مطلب های سیکنډري سکولونه نشته. نو پلانینګ کې ډېر زیات کمی راغلی ده مطلب چې هغه جنکې چې هغه په زوره باندې سکول نه ډراپ آؤٹ شي یا نور څه وجوهات یو خو سکولونو کې مسنګ فیسلټیز دي مطلب هلته په سکولونو کې فیسلټیز نشته استادان موږ سره نشته او بل ډخته موږ سره مطلب پرایمری نه بعد سکولونه نشته مطلب نه میډل سکول نشته نه های سکول نشته. دا ټول دا وجوهات دي. اوس مطلب یو سټیپ دا ده چې مطلب اپلیکیشن آف سکولونه موږ ته ډېر زیات ضرورت ته قبیلی سیمو کې چې سکولونه اپګریډ شي موږ سره په فوري بنیادو باندې او موږ سره استادان په ریپورت کې دا هم و چې 5000 استادان موږ سره او ورکینګ استادانو کې 5000 استادان موږ سره کمی ده او چې 7000 استادانو نور موږ ته سیستم ته ضرورت ته چې دا سیستم جاری وساتي.
د قبایلی ضلع د تعلیمي څانګې په وینا په پخواني فاټا کې کلونه وړاندې د 650 سکولونو ودانۍ جوړې سوي خو تر اوسه د سکولونو په حیث نه دی فعال سوي. چارواکي د دې لامل د ښوونکو او په سکول کې دننه د نور اسانتیاو نشټوالي په ګوته کوي خو وايي ډېر ژر به دا ودانۍ په ښوونځیو بدل کړي. پر دې سربیره د لږو کالجونو له کبله د قبایلی ضلع یو شمېر زده کوونکي تر سکول ختمولو وروسته له نورو زده کړو پاتې سي. د قبایلی ضلع د تعلیمي څانګې مشر هاشم خان اپریدی وایي د دې ستونزې حل یې په پلان کې نیولی دی.
څنګه هلته موږ سره په سیکنډري هایر سیکنډري لیول باندې چې کوم هایر سیکنډري سکول ډېر زیات کم دي کنه نو هغه بوج ټول په کالجونو باندې نو دې وجه موږ اوس پلاننګ دا دی چې موږ هایر سیکنډري سکول چې دي کنه چې کوم په انټر کلاسز دی یو لسم دوه لسم به وي هغه موږ جاتو چې دا مسله چې دا چې کوم په کالجونو باندې کم بډن دي دا کم شي کالجونو کې موږ ډی ایس کلاسز هم شروع کړی دي هغه خو بس ما شفت کیږي هغه طرف ته کنه انټر کلاسز به دي تر هایر سیکنډري سره شي او څنګه فوری طور باندې دا مسله شته دا موږ ته بالکل احساس هم دی او ان شاء الله به پر موږ پلاننګ هم کړی دی.
د ماشومانو زیات شمیر ته په کتو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې لنوي تعلیمي کال یعنی د 2019 کال د اپریل میاشتې راهیسې به د قبایلی سیمو په سکولونو کې دوهم شفت زده کړې پیلوي چې لمخې به هغه ماشومان چې د سهار لخوا په سکول کې ځای نه لري ماپښین مهال به په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. په قبایلی سیمو کې د سکولونو پر کموالي سربېره بل ستونزه د ښوونکو یا استادانو کمی هم دی. د قبایلی سیمو د تعلیمي څانګې لمخې دا وخت په دې سیمو کې 18,621 استادان په کار بوخت دي. د تعلیم په څنګ کې د خبر پښتونخوا مشیر زیاولا بنگش وای چې د 2,500 نو ښوونکو لپاره اعلان خپور کړی او ډیر ژر به په کار وګماري.
اوس په تقریبا 2500 او سازمان نوی خلو د قبایلی 7000 کې او هغه کې توازی نکل چې د استهار کم ډیر کړی وي ان کې دادي د دې کې بدل لوکل کم خلک دی اب د کې کیسه شي دي اول لوکل خلک ته دي او کم کم نشي ملای
خود کور می دوستازان و اتحادیه مرستیال مشر محمد شاه اندیشنه لري چې په خیبر پښتونخوا کې ترزم کېدو ورسته یو خوا د دوی طریقیان اغیزمن کېدای سي او بل خوا د نو استادانو په ګمارنه کې به قبایلی سیمه لپاره او غرزول سي.
د مو سینیاریټی حکومت دی هغه سینیاریټی به د مو علا متاثر شي مو باندې به د صوبې والا نور ځایونو نه به کسان رتی او خصوصا د مو اف ار ال کې چې کومې دی هغه به سره ډېر متاثر شي. هغه کې به مو لکه زه به یو مثال در کوم چې مو اف ار کوهات چې کوم دی یا اف ار پشاور دی د دې خپل مخصوص سیټونه او مخصوص پوسټونه او نو هغه باندې به صرف د اف ار علاقې ولا کسانو برتی کیدل او وست کلا هغه زمشي په صوبې کې نو ضلع سره نو پېښور ضلع ولا کسانو ته بلاره کولو شي هغه به هغه په پوسټونو باندې رتی کوهات ضلع ولا کسانو ته بلاره کولو شي هغه به
خود خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې ښوونکو په ګمارنه کې به لمړیتوب د قبایلی ضلع استوګنو ته ورکول کیږي. حکومت پر شپږ میاشتنی او 15 کلن تعلیمي پلان سربیره د قبایلی سیمو لپاره 10 کلن پرمختیایي پلان هم اعلان کړی دی چې له مخې به یې په دې سیمو کې 5000 نوي سکولونه او 5 کیډیټ کالجونه جوړول کیږي. بلخوا به په هر قبایلی ضلع کې د پوهنتونونو کیمپس یا څانګې پرانستل کیږي. خو دې هر څه ته په کتو بیا هم قبایلی ولس د عملی اقدام او چټک بدلون غوښتونکي دي. اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د روغتیا یا صحت څنګه تکته نه کوو. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
سولے پر لوگ ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
قدمان ودونکو لژمنه سره سم وستر ته دویمه اونې ځ خبرونه د سولې په لور خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونې بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستانه د روسانو د وتلو ډیر شو کلنو په پر کېدو خودلته د جګړې نه ختمېدو او همدارز ایوا مرکه درورو. په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو دیرش کاله پوره شول. د جګړه کې په لکونو خلک وډل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه ځانګړی راپور لرو. کله چې د 1990 کال د فروری په 15مه روسي پوځیان له افغانستانه ووتل نو د سرحد اغاړه منتظر او روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ. په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پای ته ورسید چې په 1990 کال کې پیل کړی و. د روسانو د یرغل په مهال خوښه 15,000 روسي پوځیان ووژل شول. په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونه نورو هیوادونو ته کډه شول.
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتلو په مهال د ډاکټر نجیب الله حکومت چې 3 کاله پاتې شو.
ارزوی کلبیر
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده. زمون مخالفینو د اخري فتح پوري د جنگ د دوام شوهر ورکړي چې خلکو ترې نفرت خودلې دي.
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړ خو بریالی نه شو. تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمنځ د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلکو وژل شول. خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ. دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو. د طالبانو په محل د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې چې په نیویارک کې حمله وکړي. له دې وجې امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو. حمید کرزی د نوې ادارې مشر شو. روسیه د ولسمشری او پارلمان ټاکنې وشوې. نوې خونځي کارخانه او سړکونه جوړ شول. خو طالبانو خپل جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوې دي. افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
ان شاء الله تعالی سولې راتلونکي ده با عزت سولې پایدار سولې تل پایا سولې.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لګ تر لګه دو ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دی رضا شوي، میرمنې وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمان کاکړ یو مهال د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و، اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کې سو د ساتلو لارې غواړي د افغانستان په سولې کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستوري فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه چې په برتانیې کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړي او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلې هغه په پښتو، انګریزي او دری ژبو 13 کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15 په کالیفورنیا کې وفات شو. د پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکې کوون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخه په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره تیز زده کړه وکړي. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
د دې بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان په ډېر یو لرغونی تاریخ لري او موږ د تاریخ ډېر اړخونه موږ تاسو تر اوسه هم روښانه نه دي. نو څنګه وشو کولای چې د افغانستان تاریخ او د جامع شناسي په یو مسلکی، علمي او معیاري سطح باندې د مورې کې تحقیق وشي، لیکنه وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا د باندې تحقیق وشي او نور سره شریک کړي. نو دا لوړ هدف هم دغه دی. د مورې کې نو بیا لیکوالان دي، خپل حسن کاکړ د دې ډېرې لیکنې دي او نور داسې لیکوالان دي چې موږ څنګه وشو کولای د دې نه
کار چې تاسو کوئ د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکړ کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا هغه اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟
دا ډېر یو مهم موضوع ده او یو علت چې خلکو ډېر ښه استقبال یې کړی ده په دې چې زمونږ مملکت یو ډیر تاریخي مملکت دی او موږ کوم مشکلات چې یو موضوعات چې موږ لرو دا یوازې نن نه دي بلکې که د تاریخ په سپو کې موږ ګورو ډېر ډېر وختونو کې موږ داسې مسایل درلودل نو موږ تاسو ولیدل چې هلته څه مشکلات پیدا شول او څه د دې چې هغه کوم اساسي بنسټونه د دغې ډلې له منځه لاړل او جامع یو انارشي خواته لاړله نو دې مورد کې اسان کاغذ خپل ډېر بل کتابونه دي چې پام پام دې کې روان په پښتو فارسي کې دي ډېرې لیکنې درلودلې چې دا فیصلې په څه ترتیب وشولې او ولې وشولې د چا په کې بهرني په کې خلاف نه وو د دغې په کې نکړنې وې او داخلي څه موضوعات وو چې د هغې نتیجه کې تاسو نه تاسو مملکت بیا یو جنګ خواته لاړو نو هغې نه بالکل د فکر کوم هغه د تاسو ته درس ورکولی شي چې څنګه د هغې دغسې یو حالت نه بیا ځان وژغورو او ترنه سبق حاصل کړو بیل بیل اړخونه دي چې کوم هغه جزئیات یې هغه کتابونه لیکلي کړي دي او دا په کولی شي چې په بحثونو کې حتی د ژنوا د ژنو کوم چې کوم جوړه وه د قرارداد هغې مورد کې ډېره اوږده لیکنه ده بیا هم موږ تاسو ګورو اوسني حالت کې چې اوس بیا خبرې روانې دي چې کېدی شي د خارجیانو او همچن افغانانو یا بیل ګروپونو لخوا کوم قرارداد یا دې منځ کې وشي نو بیا هم فکر کوم چې ضرور ده چې موږ تاسو وګورو دا مخکېنی اشتباهات بیا تکرار نشي نو په دغه هر اړخ کې که سړی ووایي او یعنی موږ تاسو درسونه شته دي بیا دې نه مخکې اته یعنی دغه نورو معاهدو ته چې وګورو چې موږ افغانستان پکې یا د افغانستان بیل ګروپونه پکې شامل وو او د هغې اپارات او نتیجې څه وې نو ډېر څه ترنه زده کېدلی شي د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسم
Sapa sapa, sapa sapa, awan sapa sapa, sapa sapa.
Let's go.